هیواد څخه د افغانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیله مندي او پر سوله باور له لاسه ورکړی. ورسپانه وړاندې لیکي په تیر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو او په تیر یو میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولی شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې د لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو او 2 توپونو ماتې ورکړه. لوبه لومړۍ د زیمبابوې لوبډلې پیل کړه. په ټوله لوبه کې 160 منډې وکړې او 9 لوبغاړي آوټ شول. خو د افغانستان لوبډلې چې کله لوبه شروع کړه نو ښه وځلېدل او ورکړل شوی هدف یعنی د 121 منډو هدف یې د 5 لوبغاړو په سوځېدلو په 15 اوور کې پوره کړ. د افغانستان لپاره ډېره ښه لوبه نبی وکړه د بیټنګ په برخه کې یعنی د توپ وهنې په برخه کې چې په 1400 توپونو یې 40 منډې وکړې. همداراز محمد شهزاد چې پرونۍ لوبه یې له 1 زنډ وروسته لومړۍ لوبه وه 40 منډې وکړې په 11 بالونو باندې. ورپسې بیا شفیق الله شفق 14 منډې وکړې په 9 بالونو باندې او همداراز د بالنګ په برخه کې د راشد خان 3 لوبغاړي وسوځول او شرف الدین اشرف 2 لوبغاړي وسوځول او محمد نبی یو ګلبدین نایب یو افتاب عالم یو لوبغاړي وسوځول او د دوی د هڅو په نتیجه کې و چې د افغانستان ټیم بلاخره د لوبه وګټله. البته یاد یادونه ورده چې په مجموع کې د افغانستان لوبډله د زیمبابوې له لوبډلې سره و لوبې کوي. یوه یې 13 او بله به یې نن شپه وي چې دا به هم 40 اووریزه وي. نننۍ لوبه هم د ماښام په 9:30 بجو د کابل په وخت البته پیلېږي. خو 15 نورې لوبې هم د دوی دواړو ترمنځ د دې دواړو ټیمونو ترمنځ په پام کې دي چې هغه به یو ورځنۍ یا ون ډے انټرنیشنل لوبې وي او دا لوبې به د فبروري په 9 په 11 او په 13 او په 14 او وروستۍ به یې په 19 نیټه تر سره شي. دا لوبې په شارجه کې کیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اورئ. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
سرنده غږونکی استاد عبدالرشید سروري چې د ماشینی په نوم مشهور په کابل کې وفات شو. نوموړی د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکو او د ارواښاد استاد سروري خپلوانو ګډون کړی و. استاد عبدالرشید سروري د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور و چې 80 کاله مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دیناو کلي کې زیږیدلی و. استاد سروری ماشینای د هیواد مشهور سرند غغون کیبو چې د موسیقي په برخه کې لمړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کال یې په خپل هنرمند غوتو سرند غغولا چې د دلوې میشتې په نه هم نیټه لا دې نړۍ سره مخه خو کړه روح دې خاط وي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ورستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو غوښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه لخن سره مخ کړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفین رسنۍ او خبریالان هغه وخت واخی چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي. نوموړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري د غاغه او نرمې نوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډیره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیسه کې یو څه راته ووایاست، له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره راډیوګانو دپاره رښتیا هم نغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبته کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې دغه نن سبا لاړشم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي، دا کلپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره خو کی ته به په هر کلپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفحې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپو توان زه نه لرم چې شخصي کلپ کوم، بیا هر تلویزیون ته یې ورکوم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنې تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام. یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب، زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شیان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یو پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه، که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغه چې ته وایې چې لا درک یې تقریبا د 14-15 کال کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و، او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنی رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کوم، شاید څلوېښت نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول له هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
درته صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه و سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی څه کېږي. ی موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده، همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو، که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به د افغانستان کې شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و، استادان به ناست و، یو سړی به راغی هلته به یو پارچه دوه پارچه درې پارچې به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ کې څه نه وي، کیفیت نه لري غږ، جوهر نه لري غږ. هغه ته به ویلې چې وروره سیده ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش صاحب دو شیان می یاد کلو په دې وروستو کې هر څوک همدا خبره کوي د سرو د لای، او یو بل هم خبر هم کی وای سوریلا ده. د دوه درې اصطلاح په پیسه کې مې یو څه لنډه ته وایسته دوستان به پوه شي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی، دا سر شو. پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکې او یا دوه درې او دا نور بچکی ورسره سرکې، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړی غږ او د الو غږ چې سره ولګېده دا سور.
او چې څونه سره ښه لګېږي همدونه ورته وایي چې دا سوریله دی، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریله دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چه وایو؟ سوریله وایي. دا سړی سوریله دی. دا سور چې دی دا په دوه رقمه ده، یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده. فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سور ده او ښه خاندان کوي. مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، هغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي، د سور په چوکاټ کې ولېږي، بیا سور کېږي.
دا خو سور سو. لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال موږ چې ورته وایو تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وی چې دغه سره حرکت کړي دوی چې دا په لای برابر ده
په دې عسکري کې وایي اصطلاح وه ده پښې چې بهیې وهلی بیا به یې ویل وایي ډمې ډوله بېږي
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده فکر د شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخکې وویلې چې دغه زه یو مثال دغه درته ووایم د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري ښه لای لري که نه او زه بیا دې طرفدار یم چې سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې بیا یې هم کوم یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د اواز نو استادان ناست ول استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو ولک راغی خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته او پورته که نه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی هلک سې دغه چې استاد ولې ما دونه وایي زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی تا شاګردي کړې ده دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی بچیم ویل د مسادای تو هیڅ کیفیت نهسته او سالک لږ دغه شو جدي غوندې که نه چې ته مات وایي ما ره میشناسي ویل هو استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې که نه ویل د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو ټلویزیون کې ثبتي ولاکه وایي په میاشتو میاشتو کې م څوک یې نشروي بچی م وایي سادای ما هم بې کیفیت است
نو جالب ټکې ته مې اشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات بیخي بل ډول دی گردش صاحب ستاسو غږ چې زه کره کله اورم د ایوب استاد غږ وار له واره زما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کیدای سي د دوی وسندره راته زمزمه کوي
والا تا خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقع درته وایم چې زه د ایوب استاد څخه کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکته یې لکه چې کړې ده زه فکر خبر یم څوک پوښتنه یې نه کوي خو ورکه که دې نه به تیر شو دې وطن کې اصلا بیې باز خاصي ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه خو یو طرز دی خو ډېر جګه هم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به چې دا پور څه شی دی د انتری یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وایي که نه
راته ویې وایه نو توکل په خدای
زه به ورو وایه هر شه زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې ده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو به یې ووایي صحیح ده راشه جانانه شمه ربانه راشه جانانه شمه ربانه لیونه کېږم ستا لهجرانه لیونه کېږم ستا لهجرانه راشه جانانه دا ستا د سترګو بلا پماشه وګوره حال مې خواته مې راشه وګوره حال مې خواته مې راشه زړه ارمان شمه ربانا د زړه ارمان شمه ربانا لیونه کېږم ستا لهجرانا لیونه کېږم ستا لهجرانا راشه جانانا خدای دی وګی چې
ډیر زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه و ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې دردش صاحب اکثر ستاسو سندرې چې ما اورېدلې دي یوه برخه یې فولکلور ده یوه برخه یې فرزن د حافظ صاحب د مشرانو شاعري ده په وروستو کلونو کې مو د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعري اکثره ویلې وه بیا خو کلونه ډېر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دی که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي هلته ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې دغه وي شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي نو خپله د کشکوي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو وایي خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلې یعنی داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چې دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامې ده د ننګیال صاحب بل مصنوعي ده هغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوږو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم راسره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي زه ډېر هیله من نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي او اوسني حالت ته داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خوا ته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتې دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندې ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دې یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور هم دغسې دغه خلک سره راټول کړي په دوی باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعا نو زه وایم چې دغه خلک کله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چیرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي
او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت را لغاړي ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، تمہارا شب وفا درنس طبیب میں شاتا، دزڑا حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، درنس طبیب میں شاتا، دزڑا حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا بمینم، رم لغم ہم رم لغم را شب وفا.
اخلاق و ارزښتونه نسبی دي، ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی اخلاقي قواعد لمخې سم ښکار شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لارې تر وی لوی ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو را تاو شی ولید. سودا یې شو چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ را واړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو را تاو شی لوی تور مار وو، بل څه نه وو. مار وویل، ښه کارو چې آزاد شو. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وهه چې راوبسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخورې، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بالاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یوه کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې دوه نه، دا یې درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لڅ انتظار وروسته یو زوړ آس را ښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول دو نور غم بیا د ځان غم. آس وویل ما پورا 15 کاله د خپل بازار خدمت کړی دی، خو همدانن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروبار لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل ما ته وګورئ زما څه حال دی، ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړي ته وویل دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړي وویل کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړي دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړي ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه. ویې ویل کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نورې خبره ورغوڅه کړه. نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل ښه ښه، یعنی سړی په تیږه ناست و او تیږه یې آس تازي او مار نارې کړې. نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست. ډبره چیرته وه؟ مار چیرته و؟ سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودرو چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړي سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړي کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړي میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ور تیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
خغلی حکمت الله نورزی خبرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسی تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شیر سره او څنګه ملدیش سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شیر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شیر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولی سپین شعر ډیر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبی ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري، دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچو او ډیر مینه می درس اور سره درلودله، نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي، چې اوس می هم په دې ورستوي کې می دغه د هلو جنازې کتاب چاپ ساو، لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لنډ لنډ جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبی ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان دی د اوشکو غبار. ما درته اوشکې پننوات کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دی، هېر کړې مې نه دی چې ستا سره مې وروستۍ مخه ښه کوله، خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورځای صاحب یو بل شیم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو د چا لوستې؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې، لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي، ډېر ځوانان دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده، یو لنډ دی یو ډېر شعر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورځای صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي، د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لنډه دغه کې رسي، نو دا به یو څه تر لنډ کیس تر لنډکی کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ولوستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی؟ فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومد خصوصیت څه دي، د ادبي ټوټه اومد خصوصیت څه دي؟
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیر لري او سازان مو دي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کې، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دوني رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درنیوي پوري ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنې هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچ د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي، نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي وو، رادیویو تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځ پاڼې راواخیستلې شروع کړلې، خو بیرته د سید لنډې مودې په تیرې دو سره بیرته وځنډول سولې. او د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانی وي، او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، ورځپاڼېستا، جریدېستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال اوسم؟
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. همدا عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دوه نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه ځان ته راړوله، او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونه پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډیر ستونزه دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبري. یعنی دغه دوه تلویزیون دی، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.